طبی زده کړي. واو، میډیکل لرننګ. دغه خونیس پروگرام د خوندزی او دوز د کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې خونیز او تعلیمی پروگرام ګرانو زده کوونکو ستړي ماشای خدای دې وکړي ټول قدرمن زده کوونکي به جوړ یي، درسونه به مو ښه روان وي او د نوي درس لپاره به ټول حاضر شوي. ګرانو زده کوونکو، د کتاب د 15 صفحه اړوند د ستنې غلط لګولو زیانونه پیژنو. هله د ټول به ذهنن د نوي درس د زده کړې لپاره آماده یي او ټول تمرکز به په درس وساتي. مناسب ځایونه به مو پیدا کړي او د خپل درس د تعقیب لپاره به تاسې خپل ځانونه ښه ګوښه کړی وي. د دې لپاره چې پیل ورکړو، د ستنې غلط لګولو زیانونه به په نن درس کې وپیژنو. په تیر درس کې مې یوازې د اعصابو زیان، چې یو زیان یې اعصابو ته رسیږي، او ما یې په اړه یوه خاطره هم تاسو ته وښودله چې د اعصابو د زیان له امله فلج کیدل هم رامنځته کیږي، د عضلاتو ضعیفوالی، پارالایزس، په یاد ولرئ. د رګ ستن په پرتله د غوښې ستن لګول څه نا څه خطرناکې پایلې لري. د هغې په اړه موږ په دې کتاب کې نه یو غږېدلی. راتلونکي دوره کتابونو کې به د هغې په اړه هم وغږیږو او تاسو ته به یې ډیر واضح کړو چې په دې طریقې سره د غوښې ستن باید ووهل شي یا د عضلو ستن. متن ته رزم لیکل شوي دي 15 صفحه د ستنې غلط لګولو زیانونه. د ستنې د غلط لګولو له امله ځینې بدې پایلې رامنځته کیدلی شي چې د روغتیا لپاره جدي ستونزې جوړوي. دلته ځینې مهمې یادونې دي. لومړی، د اعصابو زیان. که ستنه په غلط ځای کې ولګول شي، د اعصابو زیان رامنځته کیدلی شي. دا ممکن د درد، بې‌حسۍ یا د عضلاتو فعالیت کمزوری شي. که ستنه په غلط ځای کې ووهل شي، د اعصابو زیان رامنځته کیدلی شي. ګورئ، کیدای شي درد رامنځته شي په یوه ساحه کې، عصبي دردونه وي یا بې‌حسي وي، پاراستیزیا. یو نفر د لاسونو او پښو حس له لاسه ورکوي او یا د عضلاتو کمزوري وي چې د خپله د فلج حالت دی. په فلج کې نور کارونه نه کیږي. یوې ساحې ته اعصاب خپله دنده نشي ترسره کولی. فرضاً د پښو عضلات د هغې اعصاب کمزوري شوي وي یا د هغې اعصاب خپل کار نشي ترسره کولی، له امله یې ټوله پښه مړه ښکاري. هدف دا دی چې هغې ته فعالیت نشي ورکولی، د پښو عضلاتو ته حرکت نشي ورکولی. دې ته فلج وایي. لومړی د اعصابو زیان شو. او تاسې په دې هم پوهیږئ چې اعصاب نه یوازې په دماغو کې دي. اعصاب، محیطي اعصاب شته دي چې موږ یې د عصبي سیستم په اناټومي کې ډیر ژور وایو. اعصاب په بدن کې غځېدلي دي، نو دغه اعصابو ته باید فکر وشي چې د دغو اعصابو بنډلونه په ستنو باندې ونه وهو. ترڅو زیان ناروغ ته ونه رسو. دوهم د وینې رګونو ته زیان. موږ پوهیږو چې د بدن په مختلفو برخو کې د وینې رګونه دي، او کله چې موږ ستن وهو نو ډیر کار مو د وینې له رګونو سره دی، یعنی زموږ سر و کار د وینې له رګ سره دی، رګونه پیدا کوو. نو ځینې وخت دغه ته هم زیان رسیږي. لیکل شوي دي ستنې ناسامې لګول کیدای شي د وینې رګونه زخمی کړي چې پایله یې د داخلي وینې بهیدنه یا هیماتوما په قوس کې لیکل شوي دي د وینې زیرمه کیدل وي. ګورئ ستنې ناسامې لګول کیدای شي، که چیرې ستنه ناسمه ولګیږي او پیچکاري شي، دوا یې کیدای شي د وینې رګونه زخمی کړي، د وینې په رګ کې سوری پیدا کړي چې پایله یې د داخلي وینې بهیدنه په داخل کې د بدن وینه بهیدنه شروع کیږي یا هیماتوما رامنځته کیږي. کله چې داخلي وینه وبهیږي انټرنل بلیډنګ صورت نیسي. داخلي وینه بهیدنه فرزند پوستکی لاندې وینه بهیدنه د غوښو په منځ کې یو رګ دی، هغه تیر شوی د هغه پوستن باندې وهل کیږي، له رګ څخه وینه بهیږي. د چې کله له رګ وینه وبهیږي په داخل د عضلو کې وینه سره جمع کیږي. د وینې زیرمه کیدو ته یا د وینې جمع کیدو ته بیا هیماتوما وایي یا هیماتوما. هیماتوما کلمه د یوه اصطلاح ده، هیماتوما د وینې زیرمه کیدل یا د وینې ذخیره کیدلو ته وایي. هدف یې زده کړئ. ځینې وخت که چیرې رګونه زخمی شي د ستنې په واسطه، نو بیا داسې کار کیږي چې له رګونو څخه وینه بهیږي او په هماغه ساحه کې ځای پر ځای کیږي. هغه ساحه غټ سایز غوره کوي، پړسیږي، شینوالی غوره کوي او هیماتوما رامنځته کیدای شي. دا په دواړو حالاتو کې، هم د رګ پستان کې، هم د غوښې یا د عضلو پستان کې. ځینې وخت د غوښې ستن پر وخت یو رګ پستن وهل کیږي د ستنې په سر، بیا هم هیماتوما رامنځته کیدای شي او په ساحه کې د وینې جمع کیدل رامنځته کیږي. نو ډیر باید دقیق واوسیږو چې رګونه د ستنې په واسطه داسې زیانمن نه کړو چې له هغې څخه په یوه ساحه کې دننه وینه وبهیږي. بل دریم د ستنې ماتیدل، دا ډیره جالبه ده. ګورئ ځینې وخت بریکنګ آف د نیډل د ستنې ماتیدل رامنځته کیږي. د نیډل سر کومه ستن چې ده، فلزي برخه، اوسپنیزه برخه، دا په رګ کې ماتیږي. کله چې په رګ کې ماته شوه، که چیرې زړه ته ولاړه شي، ځکه په رګ کې خو وینه ځي، دغه وینه یې که چیرې زړه ته یوسي نو وژونکی حالت دی، ځکه زړه خو پام ترسره کوي. کله چې په رګونو کې یا په واریدونو کې، موږ خو ستن په وارید کې وهو، واریدونه ډیر پراخه وي، په دې کې وینه بیرته ځي زړه ته او له زړه نه بیا پام کیږي سږو ته. که چیرې په دې کې د ستنې ټوټه لاړه شي یا د ستنې سر مات شوی سر لاړ شي، هغه پمپ شي، ډیر امکان شته دی چې د پمپ پر وخت په زړه کې ستنه دننه شي. نو کله چې په زړه کې د ستنې سر دننه شو، تاسو پوهیږئ چې دا به څومره خطرناک حالت وي. دا به یو بل مرګونی حالت وي چې یو ناروغ ورسره مخ کیږي. د دې لپاره ځینې کارونه دي چې باید عاجلو حالاتو کې وکړو. که چیرې ستن ماتیږي باید څه وکړو، په دې اړه لږ وروسته وایو. دریم د ستنې ماتیدل، که ستنه د ناوړه کیفیت لرونکي موادو څخه جوړه شوې وي، یعنی داسې موادو څخه چې هغه اوسپنه مناسبه نه وي، یا داسې کمپنۍ یا شرکت جوړه کړې وي چې ماتیدو لپاره ډیره مساعده وي، نو که ماته شي په وینه کې مخکې ځي، په رګونو کې مخکې ځي، زړه ته رسیدلی شي. ښه، بیا یې وایو که ستنه د ناوړه کیفیت لرونکي موادو څخه جوړه شوې وي یا په ناسم ځای کې ولګول شي، ځینې غټ غټ رګونه وي چې په هغې کې ستن کله چې دننه کیږي د ماتېدو چانس وي، یعنې غټ راګ وي، کله چې ستن پکې دننه کیږي ځینې وخت د ماتېدو چانس وي. بیا یې وایم که ستنه د ناوړه کیفیت لرونکو موادو څخه جوړه شوې وي یا په ناسم ځای کې ولګول شي، ماتېدلی شي او د جراحي عملیاتو اړتیا رامنځته کوي. جراحي عملیات باید ترسره شي. څلورم، د عضلاتو زیان یا د انساجو تخریب. دا جمله لږ وروسته وایم، که څه هم دغه جمله د ته رنګ هم نه دی ورکړل شوی، د دې په اړه لږ وروسته غږیږم. د ستنې د ماتېدلو په هکړه یو دوه خبرې اضافه کوم. کله چې ستن په رګ کې دننه ماته شوه، ډاکټر یا نرس ته یوازې پیچکاري ور پاتې شوه په لاس کې، د ستنې سر هغه په رګ کې دننه پاتې شو. په عاجل ډول باید یو ټورنیکیټ یا رسۍ یا یو بل سره واخیستل شي او ساحې وینه باید بند کړل شي. که چیرې په لاس کې ستن وهل کیږي په لیچه یا څنګله کې، نو باید سمدستي ناروغ ته وویل شي چې لاس لاندې ځوړند ونیسه او د مټ په برخه کې باید دونه کلک وتړل شي چې موږ به داسې فرض کوو چې یو نفر مار چې چلی دی، تر څو دغه زهر یې زړه ته تیر نه شي. په دې ډول به د مټ په برخه کې تړی تر څو دغه ستن په وینه کې زړه ته ولاړه نه شي. نو کله مو چې دغه کار وکړ بیا مو د ناروغ ژوند ژغورلی دی. بیا به دا جراح ډاکټر ته رسوئ. کله مو چې جراح ډاکټر ته یووړ، موضوع ور سره شریکه کړئ، دغه ستونزه وه، ستن ورته وهل کېده، د ستنې سر یې په دیر راک کې بند شو، جراح ډاکټر عملیات ترسره کوي، ناروغ ته انستیزي کوي، نشا ورته ورکوي او رګ، هغه رګ چې وهل ستن پکې وهل شوی وي هغې ته ځان رسوي، هغه رګ په منځ تیری کوي تر څو پیدا کړي چې ستن کومه ساحه کې ده. بیرته رګونه لایګیټ کیدلی شي، جوړېدلی شي، رګونه بیرته جوړېدلی شي، د هغې په اړه اندېښنه مه کوئ. ښه، نو لومړنۍ مرسته مو هم په دې کې وپېژندله. که څه هم دغه لومړنۍ مرسته موږ په خپل ځای کې بیا وایو چې که د یو چا په رګ کې ستر ماتېږي کوم ډول لومړنۍ مرسته باید وشي، خو تاسې پوه شوئ چې که چیرې فرضاً په لاس کې ستن وهل کیږي، د مټ په برخه کې د ناروغ دغه بازو یا مټ کلک تړو او تر څنګ یې ناروغ ته وایو چې لاس ځوړند لاندې ونیسه. ښه، څلورم، د عضلاتو زیان یا د انساجو تخریب. ښه، لیکل شوي دي که عضلاتو یا غوښو، یوه خبره ده، که عضلاتو یا غوښو ناسم ځایونو ته ستنې ووهل شي، د هغو تخریب یا زخم لامل کیدای شي چې بیا د اوږدمهاله دردونو سبب کیږي. یوه عضله ده، هغې ته ستن وهل کیږي، فرضاً غوښې ستن ده، که چیرې مناسب ځای انتخاب نه شي بیا هم د عضلو د تخریب سبب کیدای شي، د غوښې د تخریب، او کیدای شي اوږدمهاله دردونه پیدا شي. عضلې مختلفې برخې لري. یوه یې بیلی برخه ده چې هغه یې منځنۍ باډي ده، منځنۍ برخه ده، او بل ټینډن دي، که چیرې ټینډن کې ورته ستن وهل کیږي، هغه برخې چې کلکې دي او په هډوکې پورې وصلیږي، حتما د عضلې د تخریب او د عضلې د زیان سبب دی. نو په یاد ولرئ د عضلې یا د غوښو ستنو په برخه کې ډیر دقت ته ضرورت دی، ډیر دقیق باید واوسیږئ، او هیڅکله که چیرې پرې پوهیږئ نه دا کار ونه کړئ. د هغې په اړه بیا وروسته درته مفصل ویډیویي او آډیو درسونه درته نشروم او تاسې انشاءالله ډیر ژور په دې موضوع باندې پوهوم. ګرانو زده کوونکو، پنځمه شماره کې انتانیا انفیکشن باندې غږیږو. انتانیا انفیکشن څومره زیانمن دی یا څومره مساعد والی د لپاره شته دی چې انتانیا انفیکشن به هم د ستنې د لګولو پر مهال بدن ته داخلیږي. انتانیا انفیکشن یوه خبره ده، انتان میکروب انفیکشن. لیکل شوی دی که ستنه په غیر استرایل شرایطو کې ولګول شي. استرایل هغه دې ته وایي چې پاکوالی مراد شي، انټیسیپټیک شرایط، د میکروبونو ضد شرایط. خو دلته غیر استرایل شرایط، یعنی استرایل حالت په پام کې ون نیول شي، داسې حالت په پام کې ونه نیول شي چې په هغې کې میکروبونه له منځه یوسو. ګوره که ستنه په غیر استرایل شرایطو کې ولګول شي، فرضاً موږ ستن وهو، موږ الکول نه استفاده کوو، کوم ځای باندې چې ستن وهو په هغې ځای باندې الکول نه وهو، دا غیر استرایل شرایط شول، دا انټي سیپټیک شرایط نه دي، یعنی د میکروب ضد شرایط موږ نه دي رامنځته کړی. میکروب د ضد کار موږ نه دی کړی، میکروب یا انتان یا بکټریاوې د په خپل حالت پاتې شوی دی. دته وایي غیر استرایل شرایط، یعنی د پاکوالي شرایط موږ نه دي رامنځته کړی. بیا وایم که ستنه په غیر استرایل شرایطو کې ولګول شي، نو د پوستکي او داخلي انساجو انفیکشن رامنځته کیدای شي. انفیکشن انتان ته وایي په پوستکي کې او یا داخلي انساج د پوستکي لاندې چې کوم انساج دی د کوم څخه چې ستن تیریږي، په دې کې کیدای شي انفیکشن یا انتان مداخله وکړي. دا حالت کله کله جدي ستونزې لکه سپسز یا پویزنینګ ته لاره هواروي. دا حالت ځینې وخت جدي ستونزې رامنځته کولی شي، لکه سپسز یا پویزنینګ. سپسز کله چې وینې ته انتان داخلیږي یا د بکټریا زهر داخلیږي، دې حالت ته سپسز وایي. پویزنینګ زهریت ته وایي، دا په خپله زهري حالت دی چې په بدن کې رامنځته کیږي. نو په انفیکشن باندې هم پوه شوئ. ښه، ګورئ تر دې دمه یا تر دې ځایه په دې درس کې د ستنې د غلط تطبیق خطراتو باندې غږیږو. کیدای شي عصبي زیان ورسوو، کیدای شي د وینې رګونه تخریب کړو، کیدای شي ستن ماته شي، کیدای شي انتان یا میکروب بدن ته داخل شي. او سلره مشمره که مونگ ویلی و چی کیده شی ده عضلات و زیان یا ده انساج و تخریب را مینسته شی. شپگه مشمره ده درمل و نسم جذب. که درمل پا نسم زایی که داخل شی، نو ده جذب کچه با تیتا یا خطرناک شی چی ده نرو ده درملن پروسا اغیزمنه وی. زین وقت ده درمل و جذب سم صورت ننیسی. جذب دیتا وای چې رګونه یا درمل رګونو ته جذب شي یا رګونو ته ولاړ شي، دیتا جذب وای. فرض موږ د غوښې ستن وهو، د غوښې ستن چې کله تطبیق شي د غوښې څخه دغه درمل ورو ورو جذبیږي، بالاخره هغه وینې ته جذبیږي، خو په ورو ډول سره. نو وایي که درمل په نسم ځای کې داخل شي، نو د جذب کچه به یې ټیټه شي. که یو مناسب ځای نه وي، نو دا به جذب نه شي. دا یو خطرناک حالت دی او د درملنې پروسه هم خرابوي. یو نفر دی، موږ چې درمل ورکوو یا ستن ورته وهو، غواړو چې یو نفر روغ شي. هلته نه روغ ته موږ ستن هم وهلې ده، خو نتیجه یې مثبت نه ده، منفي ده. نو دا حالت هم خطرناک دی. او کوم هدف چې زموږ دا دی چې درملنه باید وکړو، هغه درملنه له ستونزو سره مخ کیږي. نفر چې کله ستن وهي، نو حتما به ناروغ وي، نو ناروغي بیا نښه کیږي، ځکه موږ په داسې ځای کې ستن وهلی ده چې هلته سمه نه جذبیږي. مناسب ځای مو نه دی انتخاب کړی. ښه، ګرانو زده کوونکو، د ستنې د لګولو موضوع مو هم په همدې ځای بشپړیږي. د ستنې او کانولې لګول او ترڅنګ د هاغې زیانونه په دې باندې را سره پوه شوئ. ښه، راځئ ګرانو زده کوونکو حاضري اخلو. شپږ څلوېښتمه درسي خپرونه ده. د شپږ څلوېښتمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د ای توری دی. هیله ده ټول به حاضریی او د ای توری دایره به توره کړئ. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. ښه دوسی، خدای مو مل شه.
طبی زده کړې
واو، میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.